هر پر لاس بجې او د وی بل یو ساته خبرونه د خبرېدو وخت سوز سلیم محمد سالم او سلام نیمه ومني په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د ثور یا غوی د اتمنټي یا کابل ته د مجاهدینو د ننوتو اتلسمه کلیزی په مناسبت مراسم په کابل کې پیل سی ودی نو رپورټونه تر خبرونو ورسته معرفي کیږي اوس ماریا صدیقی کورنی خبرونه وړاندې کوي
د کابل په زرګونه خلک د مجاهدینو د بری د اتلسمې کلیزې د لمانځلې لپاره په دغه ښار کې سره راټول شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د سرک د غړو هیوادونو په شپاړسمه سرمشریزه کې ګډون کوي او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې پېښور ته نږدې موټر بم چاودنې تر لسو ډېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. دا هم بشپړ خبرنه. د کابل په زرګونه خلک د دغه ښار په غازی سیډیوم او په دوه نورو سیمو کې چې د جشن د مراسمو لپاره ځانګړي شوي راټول شوي او د مجاهدینو د بری اتلسمه کلیزه لمانځي. په کابل کې د جشن دا مراسم تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې لمانځل کیږي او د دفاع وزارت چې د دغه مراسمو د سمون چارې پر غاړه لري وایي چې دا ځل به ولسی پریډ ترسره شي او سپورتي ډلې به بیلابیلې نندارې وړاندې کړي. مجاهدینو د 1301 لمریز کال د غویي په اتمه نیټه په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته واک ترلاسه کړ، خو لا د دې برید نه زیات وخت نه و تیر شوی چې د بیلابیلو جهادي ډلو تر منځ د واک د ترلاسه کولو په سر خونړي جنګونه پیل شول. دغو جنګونو په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې په زرګونو خلک په خپلو وینو ولمبول او اکثره عامل منفعت تاسیسات یې له منځه یوړل. که څه هم افغان دولت هر کال د مجاهدینو د بری دا ورځ لمانځي، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې د هغې لمانځل وروسته له هغې ستونزمن شوي چې مخالفینو د جشن په مراسمو حمله وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د سرک د غړو هیوادونو په شپاړسمه سرمشریزه کې ګډون کوي او غونډې ته به په خپلو وینا کې د افغانستان د شتو ستونزو او د دغو ستونزو د هواري لپاره د سرک د غړو هیوادونو په رول خبرې وکړي. د سرک یا د جنوبي اسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان دا سرمشریزه په بوتان کې پرانستل کیږي. افغان ولسمشر په نوې ډهلي کې له هندي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته پرون ناوخته د بوتان پلازمېنه تیمپو ته ورسید. ښاغلي کرزی د بوتان له پاچا او صدر اعظم سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پیاوړي کولو غوښتنه وکړه. د سرک د همکاریو په سازمان کې هند، پاکستان، بنگلاديش، نیپال، مالدیو، بوتان او افغانستان غړیتوب لري. د ورکړل شوي راپورونو له مخې ولسمشر کرزی د بنگلاديش له صدر اعظم شیخ حسینه واجد سره هم کتلي او په دوه اړخیزو مسئلو یې ورسره خبرې کړي. په خوست کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې پرون یې د خوست ګردیز په لار اته ماینونه ښخوونکي لاس په لاس نیولي دي. د ملي اردو د لویو لارو د ساتنې د کنډک قمندان ډګروال محمد حسین رسنیو ته ویلي چې دغو کسانو غوښتل چې د زرجانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې ماینونه ځای پر ځای کړي چې ونیول شول. نوموړي وویل چې له نیول شویو څخه پوښتنې روانې دي، خو طالبانو د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. دا کورنی خبر نه، په بهرنی خبر نو که هم لا احمد شیبر سره ملتیا وکړي.
پېښور ته نږدې د پولیسو په وینا د موټر بم چاودنې 15 پولیس وژل دي. په دې ځان وژن کې بریټ کې چنن سهار وشو اته تنه نور ټپیان شوی دي. په تیر یو کال کې پاکستانی پوځیانو د طالبانو او القاعده پر ضد عملیاتو کې په سلګونو وسلوال وژل دي. حکومت مخالفه وسلوالو بیا د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ځان وژن کې او نورې چاودنې کړې دي. البته اکثر چاودنې په شمال ویدیس کې شوې دي چې قربانیان یې سلګونو ته رسېږي شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د امریکا د دفاع وزارت له هغه پلان راضي دی چې غواړي د ایران د اټومي پروګرام له کبله د راپیدا شوي خطر مقابله وکړي. ګیټس دا خبرې په واشنگتن کې د اسرائیل د دفاع وزیر یهود بارک سره په یو غونډه کې وکړې. بارک د امریکا د دې ستراتیژۍ د ملاتړ اعلان وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام مخنیوی کوي، خو اسرائیل هیله وښوده چې پر ایران به بندیزونه اغېزناک وي. نوموړي پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره هم وکتل. کلینټن پرون وویل واشنگتن پر ایران د سختو بندیزونو په لټه کې دی. ګیټس پر ایران تور ولګاوه چې د لبنان له حزب الله ډلې سره د وسلو په برخه کې همکاري کوي چې ډېر پیچلي توغندي یې ورکړي. د نوموړي په وینا شیعه ملیشو په سیمه کې ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د برازیل د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دایمي غړی نه دی، پرون د ایران د اټومي پروګرام په اړه وویل چې د دې پروګرام هدف پوځي نه دی. سلسلو اموریم دا خبرې په داسې حال کې په تهران کې وکړې چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له کبله د نړۍ قدرتونه د ملګرو ملتونو په مرسته د نویو بندیزونو هڅه کوي. اموریم دغه راز له تهران او د نړۍ له قدرتونو وغوښتل چې د اټومي سونګ موادو د معاملې په برخه کې چې له څو میاشتو راهیسې ځنډول شوي له ځانه نرمښت وشي. د دې معاملې له مخې تهران ته په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو په بدل کې د اټومي تحقیقاتو لپاره د سونګ مواد ورکول کیږي. د اوکران پارلمان په یوه لانجه کې ګیر شوی. وکیلانو پرون په ډیرو لانجو یوه لانجمنه معامله تصویب کړه چې له مخې د روسیې سمندري ځواکونه کولی شي تر 2024 میلادي کال پورې په اوکراین کې پاتې شي. په پارلمان کې کشمکش پیل شو چې مخالفو وکیلانو د پارلمان پر ویاند ولادیمیر لیوتین د هغویو ګزارونه وکړل، نوموړي ځان تر چترې لاندې پټ کړ. په ودانۍ کې د سپینو لوګیو شیندونکو بمونو ټوله ودانۍ په لوګیو ډکه کړه. د خطر زنګ ووهل شو، مخالف وکیلان مجبور شول خپلې پوزې بندې کړي. له دې لانجې سره سره د ولسمشر په مشۍ د ائتلاف مرستیالانو د روسیې په تور سمندرګي کې د روسیې د سمندري ځواکونو موجودیت تر څه باندې 16 کلونو پورې تصویب کړ. د دې معاملې تر تصویب ساعت وروسته روسیې د هغه هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې پروند سربیا د پوز د بوزنیایي جلاوطن مشر راتکو ملادچ د نیولو غوښتنه وکړه. د بوزنیا په ختیځ کې د 1995 میلادي کال د قربانیانو په یاد غونډه کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر سرګندونه وکړه. جلاوطن ملادچ د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوال محکمې پولیس کې شامل دی. نو موري د سربرینیڅکا د عامه وژنې په طرحې جوړولو او د سرایو په 1940 میاشتنی محاصرې تورندې ګمان کیږي د به په سربیا کې پټ وي. دا د دې سات خبرونه.
لاس بجې او پوره و دقیقې سوې په روانه خبرونه کې اور چې په کابل کې د ثور د اتمې د لمانځنې مراسم پیل شوی دي. ولسمشر حمید کرزی نن د سرک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان په غونډه کې خبرې کوي. د ننګرهار ولایتي شورا پر ولایتي چارواکو انتقادونه لري.
متاسفانه چې موږ وګورو په درې میاشتو کې ولایتي ادارې موږ ته خنډ واقع کیږي د کارونو او مخنیوي کوي زموږ د کارونو.
د ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ 2019 پروګرامونه هم درته لرو. کور کلی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام. نن د چهارشنبه ورځ د غوی یا ثور اتمه ده چې د اپریل له 28 سره برابرېږي. په کابل کې د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریا اتلسمې کلیزې د لمانځنې مراسم پیل شوي دي چې ویل کیږي د سږ کال مراسم د تیرو کلونو په څیر شاندار نه دي. تیر کال افغان چارواکو د امنیتي او ځینو نورو دلایلو له مخې دغه مراسم ونه لمانځل. وړم کال پر دغو مراسمو وسله وله حمله وسوه چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ننني مراسمو په اړه به نور له اجمل تورمن څخه واورو چې له دغه ځای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تورمن صاحب، مراسم څنګه روان دي؟ که په اړه معلومات راکړي.
بل سالن کتا سر دازده ویڈیو ریدین سر سلام پوگرام بکاول سر دوئی دنیاش در اتم نیتی در افغانستان در مجاہدین و در بری در اطلاسم کلیز دویار رسمی مراسم روز پیل شول در افغانستان در کابل کمیلی در افغانی کی او در افغانستان در مخشب ملیم رسیال مرشال مختصیم سایین دغل تا در تشریفات و کتاوی کتلا او امدارت در جشن د کمیټي رئیس اول ظاهر عظیمی جشن عبدالله تخپنه وینا اورل.
بل مخکې مو له تاسو سره خبرې کولې چې تاسو یادونه وکړه چې دغه مراسم د تیرو کلونو غوندې شاندار نه دي. د دې دلایل چارواکو څه وایي؟ چې دلیل څه دی؟ آیا له خلکو سره د امنیت په برخه کې تشویش دی؟ چارواکو نه غوښتل چې په دې مراسمو کې د تیرو کلونو غوندې ګډون وکړي او که څنګه؟ بله ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن و چې د کابل د نننیو مراسمو په اړه معلومات راکول. په کابل کې د ساور د اتمې د لمانځنې لپاره هم دا شیبه په غازی سټډیوم کې مراسم روان دي چې افغان چارواکو پکې ګډون کړی، خو داسې معلومیږي چې د عامو خلکو ګډون پکې کمرنګ دی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د غویي یا ساور د اتمې د مراسمو لپاره په ټول کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه تدابیر په ډیر پام سره نیول سوي.
کابل کې تقریبا زیاته د 1500 امنیتي عبوري ترسودي کلیدي پوستو څخه په 5 کړیو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. 350 موټردار او پیاده ګزمه دلته توظیف شوي دي.
دغه مراسم اوس هم په کابل کې روان دي، خو تر اوسه پورې د ناامنۍ کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
افغان ولسمشر د سرک یا د جنوبي اسیا د سیمیز همکاري د سازمان په غونډه کې خبري کوي. ټاکل سوی دغه دوه ورځنی غونډه نن پرانستل سي. تر غونډې یو ورځ مخکې حامد کرزي د بوتان له صدر اعظم سره خبري وکړي. په دې اړه نور له احمد شیبر څخه خبري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د سرک د غړو هیوادو غونډې تر غرمې وروسته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلی دي چې د شاغلي کرزي وینا به د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د پل په توګه د افغانستان د رول په اړه وي. سارکیا د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکاري سازمان یوه اقتصادي او سیاسي مؤسسه ده چې د اسیا ته هیوادونه یې غړیتوب لري. په دغو اتو هیوادونو کې د نړۍ 1.5 میلیارد انسانان ژوند کوي. د سار سازمان د 1950 کال د دسمبر په 8مه د بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال، پاکستان، هند او سریلانکا له لوري تاسیس شو. درې کاله مخکې د دې سازمان په 14مه غونډه کې افغانستان د سار کتم غړی هیواد شو. په سیمه کې د اقلیم د بدلون او د سار د غړو هیوادو ترمنځ سوداګریزي او کلتوري اړیکې د دغه سازمان د سرجنې غونډې د بحث اصلي موضوعات بلل شوي دي. حامد کرزي پرون د بوتان له صدر اعظم جیک می وای اتنلی سره وکتل. دواړو مشانو د سار د غونډې پر اجنډا خبرې وکړې. د بوتان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر د کابل او تیمپو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پر تاسیسولو خوشي څرګنده کړه. د افغانستان او بوتان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تاسیس تړون په دې وروستیو کې په نیویارک کې وشو. دغه تړون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي غړي ظاهر تنین او د بوتان د سفیر لاهتو نک چوک ترمنځ لاسلیک شو. افغان ولسمشر حامد کرزی د سار د غړو هیوادونو د مشانو په شپاړه سم غونډه کې د ګډون په هدف پرون له هند د بوتان مرکز تیمپو ته ولاړ.
دا محل په کابل کې د سهار 10 بجې 14 دقیقې او پوره 40 ثانیې دي. د افغانستان په اړه رپورټونه ته دوام ورکوو. د ننګرهار ولایتي شورا د دې ولایت پر چارواکو تور لګولې چې د دې شورا د سولې ایزو او قانونو هڅو په وړاندې خندونه ایجادوي. په دې اړه له جلال آباد ته د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي شورا دغه ولایت په دولتي ادارې تور پورې کړی چې د خلکو د ستونزو په حل کې دغه شورا سره مرسته نه کوي. لا چې د پاسه پرې خپل دولتي ادارو ته رسمي مکتوبونه لیکي چې د شورا لغړو سره همکاري مکوي. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس حاجی نصرت الله رسلا د سې شنبه پورې زیوی خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
متاسفانه چې موږ وګورو په درې میاشتو کې ولایتي ادارې موږ ته خند واقع کیږي د کارونو او مخنیوي کوي زموږ د کارونو. موږ دا خبره په ډاکه ول چې د ننګرهار په ولایت کې چې موږ هم کمکار ته به تاسو پوهیږئ چې په دې ځای کې په صلحاونه دغه نه هم زیات مراجعین دلته موږ ته راځي په ادارو کې کار نه دغه کېږي سرته نه رسیږي. موږ مجبور یو چې هغه سره موږ منډه ووهو هغه دپاره حیتان توظیف کړو چې هغه ولسوالیو ته لاړ شي تر څو د هغوی د کار څارنه وکړي او هغه چارواکی مجبور کړي چې د هغې د ستونزه حل کړي. خو بیا زه وایم چې په دې ځای کې دې کارونو ته هېڅکله مخنیوی نه کېږي او دې برسېره د ولایت دخوا دغسې مکتوبونه ادارو ته استول کېږي چې هغه ته وایي چې د ولایتي شورا سره په دې کې همکاري مه کوئ او بلکې دوی کوم خبرې چې دي یا کوم احکام چې دوی سره لېږي نو هغې سره همکاري مه کوئ چې دا ډېر د خواشینۍ ځای ده. یو ولسوال ته موږ په دې ځای کې یو کس راشي د هغې نه سر وټکوي او موږ دې ولسوال ته یو خبر ولېږو یا ورخ ورته ولېږو چې دې ستونزه حل کړه. هغه ځای کې نور زورواکي یا نور خلک شته دي چې د هغوی د ډار او ولسوال هغه کې کار نشي کولی.
خو د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی دغه ډول ادعاوې سمې ونه بللې. وی ویل
د ننګرهار ولایتي اداره د ټولو ارګانونو سره او په خاص ډول د ننګرهار د ولسونو د استازي ارګان ولایتي شورا سره ښی اړیکې غواړي. په همدې خاطر باندې ټولو اداراتو ته هدایت شوی ده چې د ننګرهار د ولایتي شورا سره په قانوني ډول کومک وکړي. زه ټولې خبرې ټول مسایل په همدغه یو خبر راټولوم چې کومې ستونزې کې ولایتي شورا لري د اداري پروسیجر له مخې باید دا ښه ګڼم چې دوی شخصي والی سره ولایتي ادارې سره دا شریک او پکار وي.
د ننګرهار ولایتي شورا وویل عام ولس دوی ته په تمه دی چې له چارواکو سره به ستونزې حل کړي. اوس چې د دوی له هڅو سره سره ستونزې نه واریږي دوی له دې وجې رسنیو ته مخ اړولې دی او غواړي چې ټول په دغه موضوع خبر کړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا د انتقادونو په اړه مو واوریدل چې وایي د دې ولایت چارواکي د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. اخوا په هرات کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول سوې. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
د هرات ملي امنیت ادارې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره راوړي د شینډن ولسوالۍ استوګن یو شتمن جسد د هرات ښار نواباد کې د یوه کور له کوهي څخه په داسې مهال وکیښ چې جسد یې رشمه باندې تړلی او ممکن میاشت وړاندې په قتل رسېدلی و. د اعلامیې په اساس پیښه کې 15 تنه ګرم بلل شوي و. د یوې مېرمنې په شمول دوه تنه یې دا مهال په تیښته بریالي شوي و خو درې کسه ملګري ونیول شوه. په هرات کې د ولایت کلتوري سلاکار محمد انور متین د قتل ډول ظالمانه وباله. زیاته کړې انسان تښتونکو یو میلیون افغانۍ هم له کورنۍ ترلاسه کړې وې.
بعد از ذکر اختطاف میکنند
کله چې دا تن میاشت وړاندې تښتوي یو میلیون افغانۍ کورنۍ څخه په دې نوم اخلي چې ګواکې دی به ورخوشي کړي. مګر دوی په بېرحمۍ د غزوان وژنې جسد د کور په څا کې غورځوي چې دا دې تاسو یې اوس د ظالمانه قتل ډول وینئ.
چگونه وحشیانه ایره و قتل رسانده بودند.
د وجل شوی سړی کورنۍ غړی او پولیس ګرام بدل چې د دوی د سړی امنیت او خلاصون کې غفلت کړی ده. د خبرو په دوام هیله لرله چې د هغو په وینا نیول شوي کسان عام محضر کې په سزا ورسول سي. په هرات کې ملي امنیت په داسې مهال د انسان تښتونکو درې کسیزه ډلې د نیولو خبر ورکوي چې په همدغه ورځ د هرات کرخ ولسوالۍ کې د یوې خیریه موسسې په مرکز د برید او خوراکي موادو د سوځېدلو حال ورکړی شو. د کرخ ولسوال غلام فاروق رستای وویل حمله کوونکي په وسلو سنبال و د شپې په مهال برید کړی. د خیریه موسسې هغه موادو ته اور ورته کړ چې د انساني مرستو لپاره یې هلته وړي و. ولسوال د دغه موسسې نوم څرګند نه کړ خو زیاته یې کړه برید کې انساني زیان نشته او د موسسې تر خوا ښوونځي ودانۍ هم لږ تر لږه هغه وایي تاواني شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
راپورونه وایي چې له تیرې یک شنبه راهیسې د ایران پولیس او انتظامي ځواکونه د دغه هیواد په یزد ښار کې وروسته له هغه چې یو افغان یو ایرانی تبعه وواژه د افغان کډوالو کورونو ته ننوځي، د هغوی کورونه لوټي او وهي ټکوي. د دې وروستي تاوتریخوالي په نتیجه کې د یزد په مهري سیمه کې څلور افغانان مړه او لږ تر لږه 130 تنه نور ژوبل سوي دي. صالح زغزی خلقی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لویان ظاهر فقیری سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه وزارت د اقداماتو په اړه پوښتنه کړې. نوموړی وایي
دا گزارشات موشتم د مطبوعات لخوانه را رسیدلی ده او دا مسئله زموش دیر عمیق خوشنه او نگرانی سبب شوی ده. د افغانستان سفارت د تهران کې وظیفه ورکړل شوې ده چې دا مسئله د نږدې نبو څېړي او ایرانی مقاماتو سره مذاکره وکړي او د افغانستان د دولت د حکومت عمیق نگرانی او خواشینی مراتب ایرانی مقاماتو ته وسپاري. او موږ د ایرانی مقاماتو څخه غوښتلی ده چې باید د افغانانو عزت او حرمت سر و مال باید خوندي وساتل شي او هغوی سره د د بینالمللي موازینو سره سم چلند وشي او دا مسله موږ ته ډېر نګران کننده او خوښوونکې دي. موږ دا مسله په ډېر جدیت توګه په ډېر قاطعیت توګه او ډېر مسؤولانه څېړو.
قریص د یس په مهریز سیمه کې چې هم دا پیښه شوې ده، افغانان وایي چې په تهران کې د افغانستان له سفارت سره تماسونه نیولي. همدارس د ازادۍ رادیو خبریال د افغان کډوالو د چارو مسؤل سره په افغان سفارت کې هم تماس نیولی. البته هغه ویلي تر هغه چې د دوی ته وخت ورنه کې د خبرو کولو وخت نه لري. حال دا چې داسې کسان خو په دغه هیوادونو کې د افغان کډوالو مسؤلیت په غاړه لري.
د افغان کډوال د چارو مسؤل ښاغلی عثمان ظفر د مهاجرینو او د کډوالو وزارت هغه مامور ده او په دغه مسله کې باید چې د مهاجرینو محترم وزارت باید ځواب وکړي او تر څو چې د افغانستان د ډیپلوماسي دستګاه پورې تلاو لري، موږ یو ځای د مهاجرینو وزارت سره په همکاري کې دغه مسله څېړو او خپل هغه مؤثره اقدامات چې دغه مسله شایسته دي هغه اتخاذ کوو او په ډېر جدي توګه دا مسله څېړو.
له څو اونیو راهیسې ایران په منظم ډول د افغانستان حکومت ته ستونزې رامنځته کوي. مثلا دوه اونیو وړاندې یو شمیر افغان ځوانان په دې جرم چې په مخدره موادو کې لاس درلود، لکه څنګه چې ویل کېږي پرته له کومې محکمې، او اوس هم په یست ښار کې دا موضوع رامنځته شوې ده. تاسې څه فکر کوئ چې د ایران لخوا افغان دولت ته په اوسنیو شرایطو کې دا ډول ستونزې رامنځته کول څه معنا لري؟
په دغه مسله کې زموږ اساسي مذاکرات هم پیل کړي او کله چې دا مذاکرات او لیدنه کتنه تکمیل شي دغه مذاکراتو نتایج به ستاسو محترم مطبوعاتو له طریق نه خپل ملت ته شریک کړو.
فقری سب د افغان کډوالو د اعدام په اړه هم لکه څنګه چې موږ اوریدلی وو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو هیئت ایران ته تللی وو د څېړنې لپاره. آیا د دغه هیئت څېړنې تر اوسه معلوم شوې دي چې دوی څه لاسته راوړنې درلودلې دي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو عالی رتبه هیئت د ایراني عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان د اتباعو د اعدامولو په هکله جدي او مفصله مذاکرات وشو او د هغوی څخه غوښتنه وشو چې باید افغانان سره هغه عین حسن همجواري او د ګاونډیتوب حسن او اصول باید مراحت شي او د بینالمللي قوانینو سره سم او د هغه عمیق تاریخي اشتراکات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي د دغه اصولو سره سم باید افغانان سره چلند وشي او د هغوی عزت خوندي وساتل شي او هغه کسان چې اعدام ته محکوم دي باید د هغوی په مجازاتو کې تنقید نظر وشي. دغه مسایل زموږ لخوا ایراني چارواکو سره مطرح شو او ایراني چارواکو هم موږ ته وعده ورکړې ده چې په دغه مسایلو کې باید د افغانستان هغه مراتب د خواشنی او نگرانی او تاثر باید ایرانی مقامات ته وسپاري او وعده وکړه چې دوی دغه مسله جدي نیسي او زموږ غوښتنې سره به مثبت ځوابونه به تحقیق.
د افغانستان د دولت او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ څنګه چوریدل کیږي؟ داسې یو تړون شوی وو چې افغان بندیان به افغانستان ته راځي او دلته به له دوی څخه د سیړونو مراحل پیلېږي. آیا دا موضوع هم د دغه هیئت په خبرو کې شامل و او کنه؟ یعنی ایرانی چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې دا بندیان به افغانستان ته انتقالیږي لکه څنګه چې له تاجکستان څخه انتقال شول افغانستان ته؟
د افغانستان او د ایران ترمنځ یو موافقتنامه لاسلیک شوې ده چې دغه موافقتنامه سره سم مرزین مابوسین افغانستان ته به انتقال کیږي چې خپل هغه باقي موده د حبس افغانستان کې تکمیل کړي. دا موافقتنامه د افغانستان د محترم ولسي جرګې لخوا تکمیل شوې ده، د افغانستان د جمهور رئیس لخوا توشیح شوې ده. زموږ لخوا هغه شایسته اقدامات چې دغه موافقتنامه د اجرا لپاره نیاز و هغه تکمیل شوې ده. خو ایرانی چارواکو لخوا دا موضوع تر اوسه نه حل شوی نه ده او کله چې د افغانستان د بهرنیو چارو هغه چې پوله پلاو ایران ته ولاړه دا مسله هم په دې جدي توګه ایرانی مقامات سره مطرح کړ او دا هغوی څخه وغوښته چې باید دا مسله دې جدي ونیول شي او دا موافقتنامه تای مراحل شي چې د زیرې سهولتونو د افغان مابوسینو ته رامنځته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ظاهر فقیری د صالحې سغزی خلقی پوښتنې ځوابولې.
د چشیا چار د ګوریا چار
خا خا مدیر صاحب نور څه وایل؟
نور یې څه نه وایل،
بینا وایل چې ډیره غیروزی دی کوي.
ولی
زه که خدای کول دوه پروژې خو نور یې واخستې.
چې پسرلای لمړی توتکی راځي او کنور مرغان
چې رئیس صاحب نوی زکه خبرې کولای سم
ولی
زکه چې موږ ته اجازه نسته
صاحب چې د مارانو دم دی چې اجازه نه لري
د ګوډي اچار تفریحي پروګرام د همدې خبرونې په پای کې اوریدلای شئ د افغانستان د پخوانی پاچا اعلی حضرت امان الله خان غازی د 15م تلین په ویار پرون په جلال آباد کې د سیمه ایزو مشرانو او د مرحوم شاه امان الله د کورنۍ لخوا یاد غونډه جوړ شوه د اوتوفار رپورت لري
د غازی امان الله خان وراره سردار عبدللی سراج ویل نن ورځ د ډیر خوښ دی چې سول سیزی ورسته د کورنۍ اکثر غړي په جلال آباد کې سره یو ځای شوي دی ویل
او احساسات کوم مې د قلب خو اسمه کوم
عبدللی سراج ویل هغه د زړه له تله احساسات چې نن نه نه راټولیدنه نه راته پیدا شول پخله نشم بیانوله ځکه چې تر نوی کال ورسته زموږ کورنۍ په جلال آباد کې را یو ځای شوي او دا بیا په داسې ورځ چې د غازی امان الله خان د وفات 50م تلین دی ځکه چې د اعلی حضرت غازی امان الله خان د خدمتونو لعمل ادام خلق احساسات ګورم بیانول یو لیکلی نشم نن زمنګ د کورنۍ اکثر غړي حاضر دي زما د ترزوی سردار محبوب الله سراج شاهزادګی ناجیه جان او شاهزادګی اندیه جان بیبی همیرا جان د امان الله شاه غازی المسی وید جان اعتمادی د غازی امان الله خان خوري او نور لسیزی ورسته د خپل مشر په مزار حاضریږي د غازی امان الله خان د کورنۍ وسنې مشر د سردار حیات الله خان زوی سردار محبوب الله د غازی امان الله خان د 50م تلین په یاد ازادي راډیو ته ویل
جای افتخار ما مردم است باز هم مردم با ما علاقه دارن
دی وای زموږ لپاره دا د ویاړ ځای دی چې بیا هم خلک لمک سره مینه کوي او زموږ تیر تاریخ په درناوی یادوي مخکنی تیر شوی شخصیتونه ستاسي خلکو او ستاسي د عوامو جزء وو هغه امان الله شاه غازی مجاهد وو
او هو مجاهد وو
سردار محبوب الله د افغانستان په سیاست کې د ګډون پاړه ویل
ارزو دارن چې په افغانستان باشن با ملت خود باشن
دی وای د امان الله خان کورنۍ ارزو لري چې په افغانستان کې دی وي خپل ملت سره یو ځای دی وي او خپل خلکو سره دی وي خو شرایط لا هم مساعد نه دی او دوی افغانستان نشي هیرولی غازی امان الله خان د 1209 مریض کال په پای کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان تر مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو په 1209 مریض کال د اړو دوړ په وخت ایتالیا ته مسافر شو د 1209 مریض کال لانګریزانو نه سیاسي خپلواکي وګټله او افغانستان د خپلواک هیواد په توګه اعلان کړ
د اوتوفار رپورت راکوي دروختیا نړیوال سازمان مرستیال افغانستان ته په سفر کې وویل چې په دې هیواد کې خلکو ته دروختیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید ګرځنده روغتیایي ټیمونه او دروختیایي پلانونه شمیر زیات شي زکیه غیاسی وربندې له کابل رپورت لري
په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د ډیرو وګړو نه لاسرسي او په لری پرتو سیمو کې د امکاناتو نشټوالی هغه ستونزې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې د اندېښنې وړ بولي د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال ډاکټر اریک لاروش چې د څو ورځو راهیسې افغانستان ته په یو رسمي سفر راغلی دی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د روغتیا برخه لا ګڼو ننګونو سره مخامخ ده ښاغلی لاروش وویل د روغتیایي اساسي خدماتو د غوړولو او د ښکولو لپاره باید د روغتیا له سکتور سره ډېر مرسته وشي
لومړی کار چې باید وشي هغه د روغتیا پالنو په ځانګړي توګه د دایو نرسانو د شمیر زیاتوالی دی او بل دا چې یوازې جګړه او طبي پیښې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو خنډ نه کیږي بلکې جغرافیایي موقعیت هر سیمه اغېزمنه کولی شي په افغانستان کې داسې سیمې دي چې صاحب العبور دي نو اړتیا ده چې باید ګرځنده ډلې جوړ شي او دا ډلې پراخ شي تر څو ټول خلکو ته روغتیا ځانتیاوي برابر شي
د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال همدارز وویل چې د خپل سفر پر مهال له لوړ پوړو افغاني چارواک سره هم لیدل دي او د تیر یک شنبه پر ورځ د روغتیا له سرپرستی وزیر سره د سمنګانو ولایت زلزله ځپلې سیمې هم ولیدلې ښاغلی لاروش وویل چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر خلک د ناامنۍ له کبله له روغتیایي خدماتو بې برخې دي د لاروش په خبره د هلمند اوروزګان او زابل ولایتونو په 1213 کې ماشومان نه دي واکسین شوي په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پیټر ګراف وویل چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اندېښنې شته دي خو ویل چې دوی هڅه کوي له عام روغتیا وزارت سره یو ځای د ستونزې هواري کړي
ټاکل شوی چې سکل نور روغتیا شریکانو سره یو څېړنه وکړو چې څومره خلک نه یوازې روغتیایي بلکې نور ټولنیزو اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري. اوس مهال د افغانستان په نارامه سیمو کې 15 لک خلک دا ډول خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دا منم چې زموږ په وړاندې ننګونه شته.
که څه هم چې داسې ویل کېږي په تېرو څو کلونو کې د روغتیا په برخه کې ډېر پرمختګ شوی، خو لا هم داسې انتقادونه کېږي چې د روغتیایي کارکوونکو د شمېر کموالی، په روغتونونو کې د امکاناتو نشتوالی او د کیفیت د ټیټوالي ستونزې پر ځای پاتې دي او په لرې پرتو سیمو کې ډېری خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. خو د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي د نړیوالو په مرسته په ټول هېواد کې روغتیایي اساسي خدمتونه له لوړ کیفیت سره پراخ کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. 10:30 بجې د خبرونو لنډیز بل احمد شیبر څخه واورو.
نن په کابل ولایتونو کې د غوی د 8 منټې جشن لمانځل کیږي او دغه اوس په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال مارشال فهیم وینا کوي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر په بوتان کې د سارک یا د سیمه ییزې همکاري د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. پېښور ته نږدې د پولیسو په وینا د موټر بم چاودنې 15 پولیس وژلي دي. په دې ځان وژونکي برید کې چې نن سهار وشو 8 تنه نور ټپیان شوي دي.